دا مشال رادیو د پپیشور کی د ماسپرسین درې بجې سوي دي. نن د سې شنبې نه ورځ او د 2022 کال د اگست دروشتمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د یوې عدالتي اورېدنې په پاکستان کې د نامنی پیشي او پر لتون او په څارویو کې د لم پیسکي ناروغي په اړه پر راپورونه سربیره یو شمیر نور موضوعات هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې یونیس پروګرام مشال رادیو مجله اورېدل مه هېروئ. تر هغه وړاندې د دې مهال خبرونه له مجید بابا راوړو.
سلیم شیرون به د مشال خبرونو سرټکی. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد عدالت ته د سپکاوی د قضیه اوریدنه وکړه. په ټول پاکستان کې د پولیو د مخنیوي کمپاین نن دویم ورځ ده. امریکا د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي امریکا د 2015 کال د ایټمی تړون پاړه غیر مستقیمی خبرې اترې ایزنډوي. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر رد عدالت ته د سپکاوی د قضیه اوریدنه وکړه. نن د اگست په 23 د های کورټ په څلورو قاضیانو مبنی جرګهګۍ په ابتدایي اوریدنه کې عمران خان ته شوکاز نوټس جاری کړو او هغه ته یې د اگست پر 1 عدالت ته د حاضرېدو امر وکړو. های کورټ د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر رد په خپل د عدالت د توهین دا نوټس اخیستی و. هغه چې د هغه خزینه جج زیبا چودھری پر رد یې په یو جلسه کی د کاروایا غواخ کړي وو چې د هغه د نګدی سلاکار شاهباز گیل ریمانډ یې ورکړي وو. شاهباز گیل چې د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سلاکار دی د اگست په 12 عدالت ته ویلي وو چې پر هغه د پلټونو پر مهال تشدد شوی دی. بلخوا اسلام آباد پولیسو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. شاهباز گیل د اگست پر 9 هغه ورستو پولیسو نیولی وو چې په یو پاکستانی ټلویزیون یې د دې هیواد د پوسټ په اړه ویناوې وکړي. پولیس د ده پر ضد د بغاوت او ریاستی ادارو خلاف د ولس پاره ولو په تور مقدمه درج کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو هم ویلي دي چې باید گیل یادې خبرې نه وکړي. په سند کې ورستیو سیلابونو لکونه خلک اغیزمن کړي او بې کوره کړي. د سند د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون د اگست په 22 په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د اگست تر 6 پورې په دې صوبه کې څه باندې 45,000 کسان سیلابونو متاثره کړي او نږدې 15,000 خلک یې بې کوره کړي. پی ډی ایم وایي له بارانونو سره په تړلو پیښو کې 214 کسان وژل شوي، څه باندې 200 ژوبل دي او 34,000 کورنۍ اغیزمنې شوي دي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په سند صوبه کې روانو سیلابونو زیات تاوان په لاړکانه، سکر او حیدرآباد ښارونو کې رامنځته کړی. ورځپاڼې په 22 اگست خپل راپور کې ویلي چې په دغه سیمو کې له 3 ورځو راهیسې خلک په سیلابي اوبو کې گیر دي او تر دې دمه ورته د ژغورنې ټیمونه نه دي ورغلي. بلخوا د سند اعلی وزیر سید مراد علي شاه د اگست په 22 سکر ته ورسېد او هلته یې خلکو ته باور ورکړ چې له ټولو سره به مرستې کیږي. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توره وایي د تجارت پر وړاندې د خلاصو پکتیا لارې پرانیستو په اړه به ډېر زر له افغان طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري پرون د اگست په 22 له مشال لیدو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې دغه خبرې به کله پیل شي، خو زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خلاصو لاره تګ راتګ کې مشکلات ځکه دي چې په سیمه کې امنیتي حالات ښه نه دي.
پنچلې مو کوشش دارې د زړه نظر خرلاتو باندې مطلب دارې ان اور دي طریقې سره شروع شي.
بلخوا د کورمې ضلع تاجرانو او د ګاډو مالکانو ویلي چې د خرلاسو پکتیا تجارتي لارې نور بند ساتل نشي زغملی. د خرلاسو تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین پرون مشال لیدو ته وویل شاوخوا شپږ وارې یې له افغان طالبانو سره مذاکرات وکړل خو څه نتیجه یې ورنه کړه. د ده په خبره اوس د پاکستان لخوا هم پوله تړل شوي. تاجران وایي دا وخت د پولې دواړو غاړو ته په سلګونه د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په ټول پاکستان کې د پولیو مخنیوي کمپاین نن دویم ورځ ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې ورځني کمپاین کې به د ملک په 120 ضلعو کې هغو څه باندې 40 کروڑ ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. دغه راز په خیبر پختونخوا کې به شاوخوا 2,000,000 ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکول کیږي. سرکاري رسنۍ زیاته وی چې په دې کمپاین کې څه باندې 15,000 د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې برخه اخلي. بلخوا په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د سیلابونو او د پولیو وایرس د خپرېدو د اندېښنو له وجې د خیبر پختونخوا په جنوبي سیمو او کراچۍ کې د پولیو مخنیوي کمپاین د اګست پر 15 پیل شوی دی او په بلوچستان کې به د اګست پر 9 پیلېږي. سخت کال په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه ثبت شوي دي چې پکې 14 په شمالي وزیرستان او یو په لکی مروت کې مخې ته راغلی. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د ایران هغه تورونه رد کړي چې وایي امریکا د 2015 میلادي کال د ایټمي تړون په اړه غیر مستقیمې خبرې اترې دنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د اګست په 22 وویل چې د ایران لخوا د ځینو غوښتنو لکه د ترهګریز فهرست نه د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک نوم لرې کولو نه په شا کېدل یو حوصله افزا خبره ده. خو پرایس زیاته کړه چې لا هم ډېر مسایل پاتې دي چې باید خبرې پرې وشي. نیټ پرایس 7 وروسته له هغې دا خبرې وکړې چې ایران دعوه وکړه چې واشنگټن د تاریخي ایټمي تړون د ژغورلو لپاره په غیر مستقیم خبرو اترو کې لزنډه کار اخلي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، اسلام آباد های کورټ نن د پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د توهین عدالت مقدمه اوریدنه وکړه. عدالت نننی اوریدن تر هغه وروسته کړی چې د اګست پر 16 عمران خان په اسلام آباد کې مظاهره چان ته په خپل وینا کې ویلي و چې شاباز ګل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکي ایډیشنل شزینا ججی زیبا چودری خلاف به کاروایی کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دفتر مشر شهباز ګل د اګست پر 9 لاغه وروسته پولیس نیولې و چې پر یو پاکستانی ټلویزیون چینل یې د دې هیواد د پوسټ په اړه وینا وکړي. پولیس د ده پر ضد د بغاوت او ریاستي ادارو خلاف د ولس پارولو په تور مقدمه درج کړې وه. دا وخت په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر لیکه دی، نور حال به له هغه وپوښتو. طاهر خان صاحب، مشال رادیو ته په خیر راغلاست. لومړی دا راته وایاست چې عدالت د عمران خان خلاف نننۍ اورېدنه کې څه پریکړه وکړه؟
سلام تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته. د اسلام آباد های کورټ درې ججانو قاضیانو چې کومه مهمه پریکړه کړې ده، نو عمران خان ته د اګست په 1/15 نیټه هغه ته په ذاتی حیثیت کې هغه برړ دی، طلب کړی دی، او چې کوم د عدالت په خپل باندې د عدالت ترس پکوي چې کوم کیس یا مقدمه کوم کیس هغه شروع کړی دی، نو هغه طلب کړی دی. او بیا نن چې کله دا فیصله اوریدنه یا سماعت کېده، نو په هغه کې دا هم ویل عدالت چې دا د یقیني کړي یو خو عمران خان ته دا نوټس یا د خبرتیا هغه ته په ذاتی حیثیت ورسي، او دا هم یقیني کړي چې هغه د اګست په 1/15 په خپل یعنی په ذاتی حیثیت کې هغه عدالت ته حاضر شي. او دلته به لږ مختصر دا مهمه چې تیره ورځ د اسلام آباد های کورټ کې چې څومره قاضیان دي هغې د مشورو نه وروسته بیا دا فیصله وکړه چې د عمران خان خلاف د سپکاوی دا کیس شروع کړي. او د دې خوبه لږ مختصر بدام وای چې کله عمران خان په اسلام آباد کې یو جلسې ته د اګست په 16 باندې وینا کوله، هغه وخت د اسلام آباد د پولیس مشر داغه نائب یعنی مرستیال د پولیس مشر د اسلام آباد، او بیا چې کومه یو قاضي دا یو جج دا د زیبا چودری په نامه، نو هغه ته په خپل وینا کې عمران خان ویلی چې تاسو باندې پریکدم او تاسو خلاف به کیس کوم. نو هغه باندې یو انتقاد تنقید به شوی، او د عمران خان خلاف بیا په اسلام آباد کې دلته یو مجسټریټ په خپل باندې د اسلام آباد په پولیس سټیشن کې د عمران خان خلاف په دغه تقریر او دغه وینا په بنیاد باندې یو مقدمه درج کړې وه، چې په هغه مقدمه کې بیا د دهشتګردۍ چې کوم د پاکستان قانون دی دغه دفعات پکې هم شامل وو. نو دغه په بنیاد باندې عمران خان اوس عدالت ته طلب شوی دی چې راشي او وضاحت وکړي. دا چې کوم نوټس خبره کیږي، نوټس مانادار چې هغه ته د وجوهاتو بیانولو د خپل دغه بیان هغه توضیح او تشریح او سپیناوی کولو لپاره عمران خان طلب شوی دی.
مننه طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې عدالت عمران خان ته د دې لامل یا وجه ښودلو ویلي چې ولې د شزینا جج خلاف په جلسه کې خبرې وکړي، د دې پریکړې به د هغه پر سیاست یا سیاسي هلو ځلو څه اغیز وسی او کنه؟
ګوره، د پاکستان چې کوم د عدالتونو یا د محکمو د سپکاوي قانون دی، نو هغه کې خو ځینې وخت کې ماهرین وایي چې د شپږو میاشتو پورې د بند سزا هم شته. په هغه کې خو چونکې سیاسي مشر دی او دا پې ثابت شو چې دغه سپکاوی کړی دی او دې کبخنه نه مغواړي او دا پې ثابتېږي، نو بیا خو ډېر احتمال شته چې د نایهل شي ځکه چې د سپکاوی قانون په پاکستان کې د عدالتونو هغه یو ډېر سخت قانون دی. په ماضي کې هم چې کله د عدالتونو د سپکاوی په اړه باندې فیصلې شوې دي نو خلک پکې نیول شوي هم دي او دغه رنګې د امکان ډېر زیات دی چې د نایهلې خبره هم ممکن نه چې راشي. لیکن اوس به وګورو د عمران خان بیان مهم دی چې عمران خان خپل بیان نه پشا کیږي بخنه غواړي یا خپل بیان باندې ټین پاتې کیږي نو خو به هغه وخت پورې به انتظار کول غواړي. نو عمران خان پر زما نظر دادی چې دغه خلاف وړاندې هم کیسونه دي او کیسونه که ترشا خانه ده چې کوم سرکاري تحفه تحائف هغه کیس هم په هغه باندې دی په الیکشن کمیشن کې دغه خلاف چې کوم فیصله راغلې ده دغه د پی ټی آی د پټې خلاف هم هغه کې خیال دره چې ناقانونه چې کوم پیسې د بهر نه راغلې دي هغه فیصله متفقه کړې ده. بیا پکې دویمه دا و چې عمران خان د خپلو اساسو د پټې د پیسو په اړه باندې کوم بیان الیکشن کمیشن ته وړاندې کړی وو هغه د الیکشن کمیشن فیصله ده چې هغه کې عمران خان غلط بیانی کړی ده. نو دا ټول کیسونه عمران خان خلاف دي. لیکن د قاضیانو دا کیس چې دی د ججانو اسلام آباد هائی کورٹ دا ځکه سنجیده او جدي دی چې ځنې شان خو به عمران خان او جګه سیاسي بڼه لري هغه انتقام دی دا دی هغه دی. لیکن دا خو قاضیانو په خپل باندې دا فیصله کړې ده چې د عمران خان خلاف دی دا کاروایی شروع شي. نو بهر عمران خان لپاره خو زما نظر دا دی چې مشکلات زیاتېدو باندې دي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب. لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې عمران خان اسلام آباد های کورټ د اگست پر یو دیرشمه باندې را بللی دی چې د دې وجه وشي چې ولې د ښځینه جج خلاف په جلسه کې خبرې کړې وي. په دې اړه به نور معلومات هم تاسو سره شریکو خو تاسو اوس د یو اعلان پر لور بیایم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د دین نور راپورونه پر لور. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاڅو پکتیا لوی لار لتیرو درونی راځي د تجارت پر مخ ترل سوې ده. د پلو دواړو غاړو ته د ولاړو ګاډو ډرایوران وای سبزیان او میوه ورته خرابېږي او د پاکستان او افغانستان حکومتونه دي ژر تر ژره دغه لار خلاص کړي. دا لار په مبینه توګه افغان طالبانو تر هغه وروسته وتړل کله چې افغانستان په غیر قانوني ډول پاکستان ته اوښتي دوه کسان پاکستانی سرتیر وویشتل. د کورمی ځای مشرانو او تاجرانو څو ځله د طالبان له حکومت سره د مذاکراتو کړې دي خو هغوی د تجارت لپاره لار خلاص کړې نه ده. بلخوا پاکستانی چارواکي وای هڅه کوي چې لار ژر خلاص کړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال طارق اورگزی را کوي.
د کورمی ضلع تاجرانو او گاړو مالکانو د ګلپور ازویلې چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار مزید بند ساتل نور نشي زغملی. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې مبینه د خالی پورز د طالبانو لخوا لارې کنټینرې لري کولو تر انکار پس د پولې دیخوا امنیتي سرتیرو هم سختي شروع کړې او څوک پر پوله د اوړېدو او راوړېدلو ته نه پرېږدي. د خلاصو د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي دوی یو شپږ ځل له طالبانو سره کېناستل خو بله تر دې چې خالی ګاډي او د یو بل په لور اوختي خلک یې پرېښودل پوله بیا هم خلاصه نکړه چې اوس دې خوا هم وتړل شوه.
د لیاره چلی دا خو بل پرون بیا څه د خالی ګاډي ختم شول او صرف لوډ پاتې دي. نه افغانستان حکومت دوباره پوښوي کنټینر کېخلل په دې کنټینر نه ایمو حکومت ډېر خفه شول او پاک آرمی دغه څنګه کوم خالق دل کوم خالق سه ریات کولو یغه څنګه تل پرخلل بی ایمو څنګه گیټ سه باند نو خو سی ایمو څنګه نا گیټ یې پل خال باند کلو.
د خلاصو پکتیا لار د پولې اخوا طالبانو د جولای 28 او 29 ترمنځ په مبینه له افغانستانه په غیر قانوني طریقه راوړېدلې دوه تنان امنیتي سرتیرو لخوا د وشتل کېدو پر دې عمل کې تړلې. دا وخت لاملونو او سامانونو ډک گاډي د پولې دیخوا 200 ولاړ دي او تر 2000 د پولې اخوا د راوړېدلو په انتظار دي خو د پولې دیخوا سختي تر شروع کېدو پس د تاجرانو صورتحال مزید خراب شوه. په افغانستان کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرګل مشال لډیو ته وای پوله چې بنده شوه نو دوی هم د خو پاتې دي چې ورباندې نه وازي خرچي او کرایا نه رځي بلکې مالونه هم سره د خرابېدو په حال کې دي.
یو خو ته چې کوم پاکستانی ډېر وران دي هغه نه را پرګدي ګډ بیا دوی بند ک هغه چې را پرې نه دي پاکستان حکومت موږ نه پرګدي چې واوړو ته شویار یو ډېر ور دي ورځي زر کلدار مصرف لري نو دلته ډېر ډېر وران دي تقریبا دی ورځ 2.5 لک کلدار خاص ډېر وران مصرف کوي هغه دکانونه بندي دلته بند شوی دي نو مشکلات ډیر دي مګر نه.
بل خو په دغه اړه د کورمې ضلع کمشنر وصال خان خټک موږ سره خبرې ونه کړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وویل پر پوله پراته خلکو د یو بل سره رشتې شوي چې هغوی په خپلو کې خبده لري، خو چونکې بارډر دی او حالات هم خراب دي نو په تګ راتګ کې خامخا مشکلات شته او غواړي چې سکیورټي لوازمات پر خپلولو هر کس د امنیتي سرتیرو سره تاون وکړي. ساجد سنتوري زیاته کړه ډیزر به د تجارت پر وړاندې لار د خلاصولو لپاره له طالبانو سره په رسمي ډول خبره وکړي.
څومره مو خپل همسایاو سره څومره خیال ساتلې شو هغه مطلب ایمو اټولن اول ترجیح دا ده، او د سره سره مو خپل رښتې دي مخالفو یغه دې طرف ته رښتې دي دونو کې مته دا خلک چې یا مطلب مړ ژوندای وي نغې پر حکم دې انټرنیشنل باونډری رولز دي یا کوم مطلب دې کارت جاری کیږي مو کو باندې هم زور ده پنځله مو کوشش دارې چې زړه نظر خلاصو باندې مطلب دارې ان اور دې طریقې سره شروع شي.
د خلاصو پکتیا پر تجارتی لار هر ورځ او ستن په اته سو ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزه، انګور، سبزیانې او کویلا درآمد کیږي او له دغه ځایه سیمنټ، وریجې، مالګه او پرچون سامان وړل شي، خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تړل شوی ده. تر اوسه پورې په دغه اړه د هغه غاړې د طالبانو حکومت دریز مشال لوډیو نه دی ترلاسه کړی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د ممند پر لور د خیبر پښتونخوا په ممندو کې د امن جرګې ګډونوالو غوښتنه کړې چې حکومت دی هلته د امنیت پر ځای کولو او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات تیز کړي. جرګوال وایي که حکومت د ولس په خوښه له وسلوالو سره مذاکرات وکړي. په دغه جرګه کې پر سیاسي ګوندونو سربیره د سیمه ملکان، ځوانان او د خیر ښېګڼې تنظیمونو ګڼ شمېر غړي ګډون لري. د مشال رادیو خبریال شنواز ترګزي په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو اورئ. دوسرا بولم،
د محمود لوی جرګې غوښتلې دوی امن غواړي، او هغه هم داسې که حکومت دې یوې وسلوالې ډلې سره مذاکرات هم کوي باید د ولس نه دې پکې رای واخلي. د اګست په 2 سهار 9 د محمود د سیاسي، سماجي، مذهبي ډلو او د فلاحي تنظیمونو لخوا په کیپټن روح الله شهید سټیډیم غلنۍ کې یوه لویه جرګه وشوه. دغه جرګې ته ځوانان هم خبرې وکړي چې پکې د خوایزو د سیمې اوسېدونکي یو ځوان تفسیر مهمن هم شامل وو.
د قوم زین سپینګیرو سره مشوره شوی د قوم سره نه ده شوی. دا خل چې راځي نو دا په دې قوم کې دلته مشکیږي، ځان لکه نه به ته نه جوړی، دا په دې قوم کې پات کیږي. نو زموږ چې د ټي ټي پی سره د حکومت کمی خبرې دي چې هغه ښکاره کړي قوم ته، نو کوس حکومت دا شی پټ ساتي، دا معاهده پټه ساتي او دا قوم د سیرا پاتې نو دا قوم خو به د یو جنگ سره خکیل کوي.
د جرګې شریک وړي یوازې سپینې جنډې را وړي وي، ولې د سیاسي ګوندونو په جنډو او یا په خولو په سرولو باندې زو دا ځکه چې د جرګې د سټیج نه غو شو. دا د محمد قام جرګه ده او کومه سیاسي ایجنډا نه لري. د جرګې د شریکوالو شمیره نږدې د 1000 پورې وه چې پکې د ذکر کړې شي وډلو نه علاوه د محمد ملکان هم په ګڼ شمیر کې ورغلي. د سهار ویلفیر ټریټمنټ مرکز په نوم یو اداره چلونکي حمید الله محمد چې وخت په وخت سکول نه بهر ماشومان سکولونه ته بیای، نشه کوونکي خپل هسپتال ته بوزي چې درملنه وکړي او داسې نور فلاحي کارونه هم کوي. مشال رډیو ته وویل دوی د امن غوښتن کې دي.
همیشه چې زموږ مومند خاورې د خاصیت قبایلي خاورې د همیشه چراغ ټیکدار راغله، هغه د جنگ ټیکدار وي او هغه د روټ ټیکدار وي، هغه د کالج ټیکدار وي، هغه د سکول ټیکدار وي. خو که کم کالج، کم سکول، کم شیز مونږ ته جوړ شي، همیشه مونږ ته سکول کالج نه وي، همیشه هغه مونږ ته مورچه جوړیږي. تر څو موږ د سکولونو په کالجونو باندې وګوره په دې پاس مورچې دي، دا مورچه لکه زموږ ماشوم سیستم کې دا ساتي. مونږ غواړو چې په دې سمکه باندې امن خورګو.
دغه جرګه کې د محمدونه منتخب شوی د اسمبلی او دوه غړي هم ناستو. جرګه پزمکوه چې کورسۍ او یا کوم نور انتظامات ورته نه وشوي، بلکې وویل شو مشرانو یې ټول عمر جرګې پزمکه په ناسته کړي باید هم هغه شان دی. د بایزو د پخوانی امن کمیټې مشر ملک سلطان بایزي هم د جرګې په شریکوالو کې شامل و. سلطان ملک د هغه ملکانو نه یو دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره کابل ته هم لاړ و. ملک وویل دوی سره د 3 لپاره طالبانو اوربان هم منلې، خو بیا د زیاته کړه طالبانو ورته ویلي هغوی به مذاکراتو کې خپل خبره په زور مني.
او تاسو د پاکستان اینسه برابر لا شئ، آئین ومني او خپل عوام ومني او په بدمارشي مراده، نو موږ تاسو سره ولاړی مرجي موږ هم منو تاسو هم مرای. خو هغوی دا خبره وکړه چې موږ د ټوپک په زور باندې غواړو، موږ دا څنګه غواړو، موږ اوسره خبره کولې شو. نو بیا موږ دې مار په سلام وکړه چې قبایلی روایت سره دزبن موږ اوسره خپل دزبن کړی دی د 3
خو. سلطان ملک بیا زیاته کړه دوی د ټوپک او د بدمنۍ نه سختنګ دي، نه غواړي چې په سیمه کې بدمنوي. د محمد عوامي نېشنل ګوند په ټکټ د صوبای سیملي غړي نثار محمد هم مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا که د دوه قوتونو مذاکرات نو دا به څه معنی لري؟ دا به څه پد او بل دا چې کوم مذاکرات دوی کړی دي تر دننه نه پډاګه کړی مې چې دوی څه خبره کړې. خو مذاکرات به ته دا چا سره کې چې څو افیکټي دا غوی سره خو بکینې کنه نو چې ته دا غوی نه تپوس نه کې او خبره کې نو چا سره مذاکرات؟
د محمد په دیلوی جرګه کې د محمد نه د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي او د قومي سیملي غړي ساجد مومن هم شامل وو. د جرګی د خطاب وروسته ما شاد ریډیو ته وویل
هو که دوی پرامن طریقې سره راځي او مطلب در چې یې پاکستان منی او پرامن طریقې سره راځي زموږ ورونه دي نو زه دایم چې هغه دلته زموږ دا ډیسکس شوی و الته افغانستان کې لوی جرګه کې څه شوی دي نو زه دایم چې دغه یو سوال دی په کار چې دغه دی قوم تر ښکار شي
او یاد دی چې د امن د پاره جرګی او یو ولسی پاسون د اگست په اولنۍ لسیزه کې د دیر نه شروع شو چې وروسته سوات باجوړ او محمد ته هم وغځید. باجوړ کې د امنیت لپاره ولسی پرلط هم د اگست په 19 شروع شوه چې د اگست په 22 هم روان وو. په باجوړ کې د یو پرلط کونکي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 22 ورته د کمشتري انتظامی ورغلی وو چې د پرلط د ختمول د پر ور سره مذاکرات وکړي خو دوی ور سره مذاکرات په دې خبره ونه منل چې پرلطوال ورته وویل دا سي زموږ چې د دوی خبره منل شي او وروسته په خپل خبره بیا قائم هم وي ور سره به خبره کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري د جماعت علماء اسلام فیډل ادا کوي چې په قبایلی زلو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د دوی په لسګونه کارکونکو او عالمان په هدف بریدونه کې وجل سوي دي. دا په داسې حال کې چې د جولای پر 14 د شمالي وزیرستان په میرالی کې د بلدیاتي ادارو لپاره د یاد ګوند دوه منتخب غړي قاری سمیودین او قاری نومان الله ووژل شول. دا چې د دې وژنو تر شا څوک دي او وجوهات یې څه دي، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال رادیو خبریال مجید بابر راپور جوړ کړی دی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی د لو لپاره د جمعیت علماء اسلام د تنظیم جنرال سیکرټر مولانا عبدالرشید وویل چې دا وجنې یوازې په شمالي وزیرستان کې نه بلکې په ټولو قبایلی د لو کې له سو کلونو راهیسې روانې دي.
صرف زمونږ د جمعیت علماء تقریبا 1400 پورې علماء شهیدان شوي دي. دا په دې سو کال کې دن نه کنه لکه مطلب دار چې هغه ټارګټ شلو لوی علماء د لوی پای صرف د باجوړ نور د پاره خبره زنه کومه پاره کې خپل دوه علما په شمالي وزیرستان کې وجلې شو. دا سی په اورځي کې په شولونو باندې وجلې شوې دي خو صرف باجوړ کې د لوی پای علما چې د نو آزاد غشتو ده. نو دا د بدامنۍ یو لهر ده او دا زمونږ درنه احتجاجونه چې کیږي په دې بنیاد باندې کیږي چې د دې ذمہ دار ریاست ده. سو مونږ او باندې کله خیر څه څه واردات وشي به کله داعش په نوم باندې څوک دغه واخلي دا ذمہ داری واخلي کله د احرار په نوم باندې کله څوک بل څوک دا اوس پته نه لګیږي چې دا څه حقیقي تنظیمونه دي که فرضي نومونه دي که حقیقت دی که نه. دا هغه جعلیت دی دا څه شی دی که نه.
دا چې د جمعیت علما اسلام کارکوونکي او عالمان ولې او د چا لخوا په نخه کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې مولانا عبدالرشید د دې وجنو تر شا د وجوهاتو او د ذمهوارو نه ناخبري وښوده خو زیاته یې کړه چې د دوی ګوند یو مذهبي ګوند دی او لار عیني ده. په قبایلي د لوکې د جمعیت د عالمانو د وجنو تر څنګ د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په 400 سوابه کې د دغه ګوند په مشر مولانا فضل الرحمن دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ډوب لاوړېدلې وه. د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې مولانا فضل الرحمن په کوټه کې له هغه ځانمرګي برید نه روغ وتی و چې ذمهواري یې جندالله وسلوالې ډلې قبوله کړې وه. په بېلابېلو وختونو کې په دغه ګوند د بریدونو مواری پاکستانی طالبانو داعش او جندالله ترڅنګ نورو وسلوالو ډلو هم قبول کړي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې فعال وسلوالو ډلو سره د جمعیت علما اسلام کوم ډول تعلقات دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال مشتاق یوسف زیوای په تیر وختونو کې مولانا فضل الرحمن په طالبانو کې شهرت لرلو،
خاص کر افغان طالبان او پاکستانی طالبان. نو په سوغ کې خو مولانا صاحب دغه ډیر زیات مقبول بږي. اوس پاکستانی طالبان مقبولیت نشته او هغه دا وی چې دی همیشه مولانا صاحب چې دینو خپل مفاد د پاره خلق استعمالی دے مذہبی کار استعمال کی چکل بیا دے حکومت تور سی نو بیا دا سی سنگ شنور سیاسی و سیکولر گوندن دی
دا روان کال دا اپریل پا ولسما دا اسلامی دولت خراسان یا داعش وسلوال ڈلی شریعت کونسل پا وو پانو مبنی پا یو جاری شوی فتوی کی دا جمعیت علماء اسلام گوند سرا تعلق لرون کو عالمانو وجنا روا گنلی او زیاده کړی دا چې دوی به د جمعیت پر ضد بریدونه جاری ساتي دا چې داعش وسلوال ډله ولې جمعیت په نخه کوي د دې پوښتنې په جواب کې په پاکستان کې د امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز خبریال ضیا الرحمن وای دا د جمعیت او افغان طالبانو ترمنځ د خو تعلقاتو په سبب هم کېدای شي
بیسیکلی افغان طالبان اور داعش کم جنگ ہے پاکستان کی طرح دوڑ کے چونکہ
داعش ڈلے پہ باجوڑ کی دا جمعیت دا دو مشرانو مفتی شفیع اللہ او قاری محمد الیاس دا وجنو ذمہواری قبول کرے او زیادہ کرے دا چې دغو عالمانو بعد داعش پر رد تبلیغات کول کسوم کرش میرا نه د معلومات چې تردا د ما د جمعیت څومره پلویان په ورته حملو کې وجل شوی او د پاکستان نخ فریدونکې د نیوز ورسپاڼې په 2018 میلادي کال کې خپور شوی یو راپور کې ویلي چې د 2018 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال جون میاشتې پورې په بمی چاودنو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې د یاد ګوند واتیا پلویان وجل شوی او د سلو نه زیات جوبل شوی دي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي څنګه وایي د څرمنی ناروغي یا لم پیسکی ناروغي تر دې دمه ل 15 زرو زیات څاروي غزمن کړی دی. دوی وایي په دې کې تر 2200 زیات څاروي مړ شوي هم دي. چارواکي وایي تر ټولو کو زیات څارو ته د لم پیسکی مخنیوي واکسین لګولې او دا عمل روان دی. پر خو به د څارو ځینې مالکان وایي د ډیر ګران علاج باوجود هم ځینې څاروي مړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د لاسټاک یا د سارو او مالونو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر مدرر الله مشال یډو ته وای چې لمپیسکین د صبح 15,214 ساروی اغیزمن کړي چې پکې 2,218 مړه شوی هم دي.
تر دې دمه پورې لاسټاک ډیپارټمنټ 8,43,025 سارو ته حفاظتي ټکی لګولي په ټول صبح کې او د بیماری د مخنیوي لپاره د کونو خلاف چې کوم ویکسین کړي دا د 31,00,000 نه سیوا دي او کوم لارې چې دي یا وېهیکل چې دي کوم سروي اوړي روړي نه تقریبا 4,42,000 لارې سپری شوي چې د ټیکس کنټرول شي چې کوم روغ سروي دي اې ته فوري تور باندې ټکی ولګي او د کونو او د ماشو مچانو او نه سروي وساتي. مطلب کوم انیمل چې ناروغ شي هغه دې جدا کی او هغه نه ډیر چاپیر راشي لودي کې یا داسې څه قسمه حفاظتي اقدامونه کوي چې په هغه په وجه باندې ماشي مچان دا وطن ورزي او ناروغ سروي ته دا بیماری خورا نشي.
یو زمیدار دا 400 مسعود باچا مشال لیډو ته وای چې کوم مخ کې د دوی سروي ناروغ شو نو ځای د سارو ډاکټران پر په هنو چې ګنې دې تلمپیسکین ناروغي ده او د ډیرو پیسو او داروګانو او د علاج باوجود هم د دې سروي ژوندې پاتې نشو.
زمونږ په سارو باندې لومبي ته براله چې ته به پیراله ما ول ډاکټر را واست هغه ول ستنی والی 1500 روپیا واشته وی چې ردا ته به په یا په خپل ډاکټر دا علم نو چې په دې به هغه بیماری بیا ظاهريږي د غټو هغه بیا ورو دوه باد په هغه هغه ته به سره داسې غټه راخکاره شوي. مطلب په هغه باندې ما 27,000 روپیا پورې د ما په هغه باندې خرچه رااله په هغه باندې پاوسقي باندې خو بیا اغه دومره حدا پورې لاړه چې مطلب اغه مړ شو.
سپینګری زمیدار ستار خان وای چې د دغه هم ناروغ شوی و ولی په وخت د درملنې د دارو او د احتیاط لوجه اوس واپس روغ شوی ده.
په نو کولته به و بس ما ولې ته به دغه ګولېم را واغشتې پلتوي ابا مې مولې 15 ورغولې بس ته به مخشوه بیا خو پی په پرسیدلې وی ټوله دا سرمنې غورځوله او هغه سرمنې بیا وکړه د غلبه جوړه شو غوا بالکل سیټ تا بس هم کوي غيام خوري
د دغه ناروغي درته ورستو خلکو کې د اوازې خوري شوی چې ګنې د دې غوخي او په د انساني صحت لپاره ناسم وی او نه د استعمالول پکار د کوم لوځي چې د پيو د غوخو او د هوټلونو روزګارونه ډیر اغیزمن شوی دی او خلک نه غوخي اخلي او نه د غوخي خوراکونه بهر کوي. خو ډاکټران بیا وایي چې د اغیزمن ساروی غوخه او پی دوه انساني صحت ته هیڅ زیان نه رسوي او دا استعمالول شي. دا د ونره چیلم پیسکن د سارو ناروغي سند صوبه کې پاول او بیا په خیبر پختونخوا کې په 22 اپریل ډیر اسماعیل خان کې په سارو کې رمالومه شوی و. ولې د صوبې ټول ضلعو کې دا وخت خوره شوی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپلیکیشن نوم دا سی لیکو MASHAALRADIO. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ فون یا موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د ماسپښین 3:30 بجې سوي دي. لاند خبرونه بلمړی درته وایم چې د اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف اوسنی مشر ته د توهین عدالت په مقدمه کې د وجه ښودلو نوټیس ورکړی دی او هغه د اگست پر 1 نیټه خپل طلب کړی دی. نوموړي د اگست پر 6 د یوې ښځینه جج خلاف خبرې کړې وې. پر دې سربیره په سند کې ورستۍ سیلابونو لکونه خلک اغیزمن کړي او بې کوره کړي دي. پر هغه سربیره بیا د بلوچستان په یو شمېر سیمو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې هم خلکو شکایتونه کړي چې د دوی کورونه د اوسنیو سیلابونو ورستون لکبل زیانمن شوي دي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کمپاین نن په 2 ورځ هم روان دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې په دې 2 ورځنی کمپاین کې به د هیواد په 1200 ضلعو کې هغه څه باندې 4 کروڑ ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. اوس ور رسېدلی ځانګړي اونیز خبرونې د مشال رډي مجلې ته. دا اونۍ په مشال رډي مجله کې د شاعرې سایره شمس سره د هغې پر شاعري خبرې شوي دي. نوموړې د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. د هغې په وینا پلار یې د باچا خان سپاهي پاتې شوی او د هغې وخور سمیرا شمس اوس هم سیاست کوي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړې ده. له نوموړې سره نجیب عامر خبرې کړې دي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران واوریتون خو دا ونه په خبرونه کې د پښتونخوا د ویزوانې شاعري سره داغي پر شاعري او د بیژن خبرې کوم. دا خوږه به شاعره سایره شمس ده. نوموړې له تیرو ښایسته ډیرو کلونو راهیسې شاعري کوي او په ادبي حلقو کې خپل یو پیژنګلوي لري. نور سره اوسې یو لدې مرکې خوند واخلي. سایری تاسو په خبرونه کې هر کله وایم
دادا جی.
مننه تاسو نه هم چې موږ له مو وخت راکه تاسو په ادبی ژوند بم خبرې کو خو اول د خپل کورنۍ او ځان پاړه راته وسو چې لانو راشنا شو سر
جی. زمانو م سایرا شمس ده او تخلص زما ګلان دی. ګلان
ها
او زما پیدایش د باچا خان د یوسف سپاهی په کور کې شوی.
ها
زما پلار چې دغه هغه قام پرست رهنما او نېشنلست او د ژوند ډېر حصہ دا سیوا چې هغه موږ د ان پی سره تیر کړی دا
صحیح.
او امی نېشنل ګوند سره زموږ ډېر زیات پوخ تعلق. او په خپل موږ اوسیدون کې د جندول یو مطلب جندول سمرباغ چې کوم دی
صحیح
هغه ته کې معیارو کې معیارو خوښه سره یو کله دې کوټ کې. نو زما ابای کله کوم پلارانه کله چې دې کنه نو هغه دغه کوټ کې دې خو بیا د سیوا چې زما نیکه بابا چې نو هغه 400 ته مزوره لته.
ها جی ها
ته بابا می ها نو د منډې مزدور.
ها
او خپل بچی یل تساتل. او زما پلار بیا په بیسک کم سکولینګ چې دی هغه 400 نه کړی دی. او بیا چې دی نو داسې د انجینیرینګ ډیګری بیا د افغانستان نه اغستې وه او ورسره ورسره وکالت یې هم کړی دی. خو بیا کاروبار په غرض سره چې کله دغه کمپنی اسټابلش شوه او دیر کنسټرکشن کمپنی تعمیراتی وه کمپنی دغه چې اسټابلش شوه او رجسټر شوه نو هغه بیا ته مرګری ته کوز دیر تراغه په 1987 کې نو داغه نه بعد زمون کم جون چي ده هغه دل ته مرګره کی شروع شو
صحیح.
نو زما تعلق ته یو ډیره خې کور نه نه ډیره براډ مایندډ ډیر ښه خلک دي. زما سلور مونږ خويند یو د میرونه دي
صحیح.
او سکولینګ چې کم ده نو هغه ما دلته یو آرمی پبلک سکول و لسمه پوره 2007 پوری ما د پچن میں 1995 میں والا 2007 پوری التما سبق ویلے دے او بیا د دین آباد بیا جنا کالج پخور یونیورسٹی تلاڑم پکم کی چی اسپیشل د مزوران پ کوٹا ما تا ایڈمیشن ملاو شو نو د باقی ماندار سبقی جون نو دا کم سبق چی ما حاصل او نو پنځش پک کلم بخور یونیورسٹی کی شو تیر کری دی التنا میں بیا ایف ایس سی ایم وکڑا دیا میں اس کی بے زما والد سے وفات شو بیا میں التا بی اے ڈگری واغست پلا کے وکالت کی
صحیح.
او پولیٹیکل سائنس کی بیا ما ڈگری اغست
صحیح
ولی خان پوہنتن تراغ لمنو دلتا نمی بیا دے پا سوشیالوجی کی بیا ماسٹر سو کو
صحیح ستاسو په برخه ډیر کارونه دي دی. ستاسو د خبرو کې ماته دوه پوښتنې راولاړېږي. یو خو د بابا نوم مراته واخلې. تاسو چې هغه د باچا خان سپایي و نو اوریدونکي به ورسره تلوسه لري چې نوم یې څه دی چې دوی پوه شي.
هغه د هغو نوم چې شمس القمر خان و او 2008 کې چې کله انتخابات کېدل نو بیا د این پی سي زموږ نظریاتي اختلاف راغی او او بیا آزاد امیدوار مطلب غټي حلقې تم ودری دو کچی تم ودری دو بیا د الیکشن پاور زو وفات شو او دا غین رئیس ته بیا مونږه لاري جدا کړی دی ان پی نه بیا مونږه تحریک انصاف ته واو
صحیح او تاسو په کورانه کې زه چې معلومات لرم تاسو خور چې دغه پالیټکس کې ده کنه
جی او ایم پی ای ده سمیرا شمس نومه ده او د پی ٹی آئی نه ایم پی ای ده 2018 نه
صحیح او استاد په دې خبرو کې یو خبره بل مو کچ تاسو د مزورانو په کوټه باندې په هنتون تلړې تاسو ته تکلیف ده
جی او جسمانی طور چې ده نو مزوره ما
صحیح تا را تا کې تاسو تکلیف ده په مسله ده
او بالکل نه مسله ده
صحیح بیا هم تاسو به همت چې دغه مزوري تاسو شاته درولي او تاسو په برخه چې کوم خدمتونه دي کارونه هم کړی دي دغه تاسو مخ کې اس کله دیوال نه جوړ شوی او نه خندونه جوړ شوی تاسو خپل مزل کړی او خمو کړی دي ښه تاسو خو د ژوند په نورو لارو هم سفر کولای شو ولې مو د ادبیاتو لار ځان ته غوړه کړه په دې لار مزل د پاره چا وهڅوله
دا داسې چلو چې دا خو زما په خیال دا یو الهامي کیفیت دی
بالکل
دا به ما له راغی چې کله زما بابا وفات شو او زه به بیا ډېره زیاته د هغه په جدایی کې خفه وم کنه نو بس بیا هغې نه بعد ما شاعري شروع کړه
صحیح
شاعري مې شروع کړه بس دا 2008 نه زما دا سفر داسې روان دی او کېږي لاول نه کوم شاعری چې ونه هغه ما په اردو کې زکه کړی و چې مال پښتو لیک لوست صحیح نه راته او زما چونکی یو پرایویټ ادارې نه ما سبق ویل نو تل خو پښتو لیک لوست نو په زمونږ بابا به یو کار کوو چې مونږ ته کور ته استاد راغوخته او هغه مونږ ته پښتو خودا
صحیح
نو بیا دا و چې عادت د اردو سره مون خپل لاول نه لیک لوست او شاعری دا ما په اردو کې کړی بیا ورسره پښتو ته هم اوخته یم
صحیح نو د لومړنۍ ورځو شاعری کې مو څه تر سترګو کېږي پیغام مې څه دی او څه ډول شاعری ده که اردو راته اولنۍ ورځ وایې که د پښتو هغه
لومړنۍ ورځې دا سفر چې ما شروع کړو کنه دا د پلار په جدایۍ کې شروع شو
جی تاسو ویم
چې پلار جان مې وفات شو بیا ما ته احساس کېدو نو ما به بیا لیکل کول هغه دستاسی سلسله جوړه شو او هغه ټول کتابونه چې دي نو یو مکمل کتاب یادونو ارمانونو په نوم دی یادونو ارمانونو هغه سر نه والا خیر ټکی
پورې
هغه زما پلار ته ډیډیکیټډ دی هغه ته ډالۍ ده
حتمان خفه کون کی شاعری به خفګان والا شاعری به زکه تاسو د ژوند یو ډیر اهم هستی تاسو نه بل شی او باغ یاد کی چې شاعری تاسو کړی حتمان د جدای شاعری به د جڑا شاعری به
او بالکل او بالکل سب پوری دغه خندا طرف ته زده کرنی چې دا احساس ټول د خوږ احساس دی نو هغه فنی شاعری چې کوم ده هغه شاعری خو هغه خلک کوي کنه کوم چې بس صرف اسی شاعری کول غواړي زما دا خو د زړه نه دی چې فارمل شاعری هم نه ده عامه شاعری نه ده کنه
صحیح جی سایرا شمس تاسو را سره اوسه درنو اوریدون کو تاسو د مشال راډیوی مجله ورې داونه را سره سایرا شمس ملمنه ده او سایرا مخکې تر دې چې زه نورې پوښتنې وکم یا تاسو نور جوابونه راکې خبر نه وی چې تاسو یو غزل وورو د خبرونه په دې برخه کې
عجیب بالکل زما سره شاعری زبا جو کہ د بشیر احمد بلور دغه تیر شوی ته برسی تیر شوی دا لغه په حق لما نظمونه لیکلی دي
صحیح
اغه ته هارون بلور ته چي دي ډیډیکیټ دي نو
صحیح
زبا ته ما دغه کما
وا بورو
دا دا شهید ته ډالۍ دا بشیر احمد بلور ته چي مالی دلی ما کتلی مشران د خپل وطن ستر دی بختور دی ټول ګلونه د چمن ستر دی بختور دی ټول ګلونه د چمن نو بیا ولی اخیر ولی اشر خو خدا وطن تعالی کوي زما په پختورخوا کې تل اورونه بلوي دا غته ډالیو
صحیح نو دین علاوه د خو د بشیر احمد بلور الله پاک ته غویو بخي د پښتنو د پاره د غوی ځان له خدمتونه دی بلکې د ټوله کورنۍ د غوی خو دین علاوه کوم یو غزل کوریدونکو ته وړاندې کوي
زما دا جی ما ته دا سه په هنيشت زما دا آزاد نظمونه دی غزل نه دی ځکه زما ز شاعرۍ کې سو کوستاز نه لرم دا چې سه زما په زړه دی بس هغه مې په خله راغلی دی لیکل مې کړی دی
صحیح نو دا سه بو کو یو بل نظم بس تاسو نو ورو جی آزاد نظم بو
جی جی زما بابا ته یو سو شیرونه ډالی دی چې ستا یادونه را سره دی ستا یادونه را سره دی تصویرونه را سره دی زما زړه کې ته اوسېږي ستا عکسونه را سره دي ژوند روان دی ژوند به تیر شي خو دردونه را سره دي
بالکل ستاسو شعر د درد ترجمانی کوي درنو اوریدونکو د سایرا شمس نامو آزاد نظم واورید کلم تاسو مخکې ویل چې استاد مونشته د دې امکان شته یا و چې تاسو مچا تخپل شیرونه د اوخی او غوی تاسو ته مشورې درکې او تاسو د نظمونو ترڅنګ غزلی ز شاعری موکې
ما خودلی دی خپل کم لیک لوست چې ما 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 خودلی دی خلکو ته
شاعری شروع کړي نو په اول ورځو کې یو لوی هنګامه جوړه شي د کورنۍ مخالفتونه وي د چم مالت پیغورونه وي خو چې جنې شاعری شروع کړي بیا خو کیسه لا نوره خراب شي تاسو هم دغه ټولې سختې مخې ته وې کله مو شاعری شروع کوله
نه چې ما ته خو ذاتی تور نه وې بالکل ځکه چې بس هغه د خدای فضل دی زمونږ کورنۍ دې سدا هغه څه نه وایي کنه
صحیح
او ما ته خو مخې ته نه دي راغلي خو ها ما معاشره کې کتلي دي لیدلي دي چې زما زه چې کوم ضلع سره تعلق لرم کوز دیر سره هلته د ښځې شعر ویل یا نظم ویل یا لیکل کول دا داسې څه خبره نه ګڼل کېږي او په دې وجه په دیر کې شاعران هم ډېرې کمې دي او زه په خپله باندې لاول نه یم چې ما خپل کور نه په دې لاره قدم کې خودو بیا مې کتابونه چاپ شو
صحیح.
نو بیا په کلي کې یو زنانه بلم د سی وچې هغه کول غوښتل خو هغه ته به هزبند دغه کېدو مطلب خاوند به ورته داسې آزاد اجازت نه ورکاو خو هغه ته صرف دونه اجازت ته چې هغه د ښځو محفلونو لیات لیشي یا زما سره خبرې اترې کولی شي دا غیم کتابونه چاپ دي خو بډا غنه دي
صحیح نو کتاب چې چاپ شي بیا په ډا غنه شي دا څنګه دا نادر په خنه د غنی خلک چې کتاب چاپ شي خو مثلا کزما کتاب چاپ شو خلک وای د نجیب عامر کتاب چاپ شو یا کده سایرا شمس کتاب مخه تراغه خو نوم په لیکل خلک په جن تاسو چې کتاب چاپ ته خو لخکارن دا څه مطلب
نو دا د چې یو خو اخو ته قد غنونه ډیری
نه په بدل نو می په بدل نو می خپل شاعری چاپ کړي کسنګ
نه نوم خو بدل کوو بیا به مو تل بدل نوم باندې مکه خپل نوم باندې وکبې خپل نوم باندې وکو خو جو کې هغه ته د میډیا اپروچ نشته ده
صحیح
هغه ته چې ده نو سبل سه اپروچ نشته ده کنه هغه مخ ته ځکه نه راځي چې یو خو هغه وسی سوچ کوي نو وی فیملی ورته قاریږي بل دا چې هغه ته اپروچ نه نو هغه بچا ته خپل دغه وای کنه
تاسو مناسبه ګڼئ چې موږ ته اوس نوم واخلې
نغه نه نه نوم هغه څوک خو ماته سه پرابلم نشته نغه نوم لیلا ده لیلا او هغه بر دیر کې اوسیږي براول کې دا غي فیملی چې دا کنه هغه ته دا شیزونه
نه علاوه کوي. صحیح تاسو سمره کافی ده. تاسو په خپل سمره مشاعرو کې ګډون کړي؟
زه به اکثر د بچی سٹارټ کې ما دغه کوونو اسلام آباد ته وزتلم راتلم په خبر نه مشاعرو د پاره.
ها
او دلته هم تلما چې څونه موقع راته ملاو شوی ده. خو دلته دا ده چې په دې شاعرانو کې به په خپله باندې میل ډومیننسي ده، یا د هغو سوچ داسې دی چې خپله کوم د یو بل سره اختلاف لري. او لکه داسې که یم نو ما ته څوک څه وایي نو خو زه بیا هم خپل لیک لوست کوم.
یعنی که خبره شي چرته خب اخوې کنه وصل بلل زیږي او نه بلل نه زیږي همدا درته مخې ته درېږي.
جی
ها سایرا، تاسو وی چې کتابونه مو چاپ شوی؟ سو کتابونه مو چاپ شوی او نمونه سده؟
زما دوه کتاب دي جی، یو یادونه ارمانونه پرم ده، هغه یو ایډیشن 2012 کې، مطلب 2012 کې چاپ شوی.
ها
او بل چې ونو ام د دقې بیت به میډیشن په 2015 کې چاپ شو.
ها
او اوس چې کوم دا نوی کتاب دی دا په 2006 کې چاپ شوی دی، د احساس په نوم.
ها نو په دې کې څه دی؟ احساس کتاب کې څه رقم شاعري ده؟ نظمونه دي، آزاد نظمونه؟
په دې کې هم آزاد نظمونه دي، خو داسې وا چې بیا کله تا 2009 کې د دهشتګردۍ دا لهر راغې دې طرف ته.
ها
نو چې کله پښتانه شهیدان کېدل کنه، هغې سره زما دا سوچ او فکر او دا ټول هر څه بیا بدل شو. بیا په دغه فیز کې زه د امن دپاره شاعرۍ ته لاړم چې ما په امن لیکل کول، په شهیدانو مې لیکل کول، او ما باقاعده اخبار خیبر لږ کالم لیکلي دي او خپل تھاټس مې شیر کړي، خپل سوچونه مې ورسره شریک کړي دي. خو اخبار خیبر ته زه په دې حیران وم چې هغه اخبار وو د پښتو او راتلو به په اردو کې، نو ما سه مودا وسه کالم نگاری خو وکړه، خو بیا مې پرې خوده ځکه چې ما ته زما یو مشر ویلی چې خوب په خپل ژبه کې لیدی شي، نو بس هغه اردو خو زما ډېره سترانګ ده، ما له راځیم خو کم تھاټس انسان په خپله مورنۍ ژبه کې شیر کولی شي، هغه څه بیا په اردو کې نه شي شیر کولی یا په خپله ژبه کې نه،
نو هغه بیا ما پرېښوده. صحیح کورنۍ سیاسي کورنۍ ده، خور اوس هم ایم پی ای ده، او دا چې ده شاعره ده، او دوه کتابه چاپ شوی. د دویم کتاب نوم احساس واغسته، له دې نه کوم نظم مونږ ته ورول شي؟ جی
د دې نه یو ما ملاله یوسفزی ته ډالۍ کړو، کله چې هغه باندې ټیک شوی او زبرتاسو ته مخې ته کوم.
وا به ورو جی خون به وکړي.
د دې نوم دی امن،
امن
د ملاله یوسفزی په نوم.
صحیح ده.
زما پښتونخوا چې بلبلان پکې چغېږي، زما پښتونخوا چې بلبلان پکې چغېږي، همدلته رنگینې دي ګلونه راټوکېږي، همدلته رنگینې دي ګلونه راټوکېږي. ښایست په پښتونخوا کې په هر ګام په هر ډګر دی، همدلته کې رنگونه کلتورونه دي ستایږي، دلته د قدرت هر یو نعمت دی د ستاینې، حسن دی ښکلا ده، رڼاګانې دي خورېږي. زما پښتونخوا د امن کور، د امن در و، لا چا راله نظر کړه چې قتلونه پکې کېږي، او چې پیرنګ ته حواله شوه نو دنیا تاله واله شوه، چې پیرنګ ته حواله شوه نو دنیا تاله واله شوه. پښتون هر یو بچی مې په بمونو الوزیږي، پښتون هر یو بچی مې په بمونو الوزیږي.
ډېره ښکلې شاعري ده، او درد دی پکې، هغه درد چې پښتانه ته تیریږي، او یو پښتنه جنۍ پاسیږي او هغه درد انځوروي او پښتنو ته وړاندې کوي. کله چې شعر ولیکئ سایرا شمس، اول چا ته اوروئ که په سوشل میډیا خپروئ؟
زه اکثر کله چا ته وام روم ولیږم، کله سوشل میډیا باندې دغه کما فیسبوک باندې پوسټ کما، بیا ځان سره سیو کم، بیا لیکم.
صحیح. او پښتانه شاعران چې دی دوی نارینه خبره کومه د زنو خزینه شاعرانو شاعریم چې مالوسته ده په حسن ته زیاته توجه ورکوي. مثلا ک سړی د شعر لیکي نو معشوقه خایسته ده، همداسې که د جلی شاعری یا د میرمنې شاعری ته نو هغه پکې خپل محبوب ستایي. په بهرنۍ نړۍ کې دلته په یورپ کې د ژوند په ټولو چارو باندې او په ټولو څانګو باندې شاعری شوې ده، ښکلا تر څنګ بدرنګي باندې هم شاعری شوې ده، په بدو وختونو باندې هم شاعری شوې ده. سایره شمس، موږ ولې د نورې نړۍ نه مختلف یو؟
دا سوال به ما هم کوو. ما چې کله شاعری کړې، ما کله هغه رومانوي شاعری چې دا هغه ما نه ده کړې. دا د چې په دې وطن کې چې موږ ژوند کوو نو نور ډېرې زیاتې مسلې دي چې هغې ته پاملرنه پکار ده. او زه به دا نه وایم چې ټول خلک چې دی نو په دغه حسن او په ښځو باندې شاعری کوي. ډېر خلک داسې هم شته چې هغه مسلسل خپل قلم د دې دهشتګردۍ او د ترهګرۍ خلاف لقوي، لکه زما خو یو سینیئر شاعر و، نوم خو یې نه اخلم، خو هغې ته ما ویلي مو چې لکه ستاسو دا ایج چې کوم دی که تاسو کومه شاعری کوئ نو نن سبا خدا ټرینډ هم نه دی، لکه خپل تور څوک شعر څوک سوچ وکړي نن سبا خو داسې شاعری څوک ګورم نه، عشق او معشوقې دا شاعری خو پخوانه به و، اوس خو حالات ډېر بدل دي. او بیا په تیره تیره پښتنو ته خو ډېر حساسیت دی که نه، ډېر زیات بد حالات دي د 2009 نه را په دې خوا باندې. پکار خو نه چې موږ لګیا یو چې ټول عمر دغه یو شانتي شاعري کوو، نه دغه یو سیکټر یا یو وجه پکار ده. پکار چې موږ په هر درد او په هر خندا باندې موږ شاعري وکړو. زما خپل دا کتاب دي، زما خپل خیالات دي که نه.
نو دغه مشر جواب سو غصه شو درته
پوه شو بیا ډایرکټلی ماته وې ما یادې ما ورته سو نه ویل، خو بس چې پوه شو دغه پوره ده که نه.
صحیح. استاد خوښ شاعران چې دي د دریو شاعرانو نوم کرا ته واخل.
په اردو کې پروین شاکر ده چې ډېر زیاته مې خوښه ده او زړه ته نږدې ده، او نوشین ګیلانی یا نوشی ګیلانی.
نوشی ګیلانی.
او پښتنو کې بیا غنی خان.
صحیح.
غنی خان مریدم.
صحیح. نو د ژوند لوی ارمان د څه دی سایره شمس؟
زما د ژوند لوی ارمان سینیټر جوړېدل.
نو اخر
به زما پلار غوښته، پلار مې غوښته دغه ارمان، نو ځکه زما هم ارمان دی. بل د دې یو اینګل دا دی چې موږ خو څوک سپیشل کسان یو که نه، سپیشل پرسنز یو، نو زه په خپله باندې دې له ما آواز هم اوچت کړی بار بار، او ویم هم داسې چې په پارلیمنت کې یا په اسمبلیانو کې زمونږ په خپله کوټه په کار ده.
صحیح.
په کوم پرابلم چې مونږ ته دي، کومې مسلې چې مونږ ته دي، چې مونږ پرې پوهېږو، هغه سې بل عام کس نه پوهېږي. نو پاکستان کې یا افغانستان کې یا د جنوبي ایشیا دا نور کنټریز چې کوم دي، ملکونه چې کوم دي، په دې کې اوس هم کوم د مزدورۍ سره مخ کسان چې دي، د هغوی ژوند ډېر زیات ګران دی. دلته څوک په رسایي کنسپټ نشته، دلته کې چې دی نو مزدور سړي د ګرځېدو څه کنسپټ نشته. د علاج خبره چې راشي نو هغه ملا چې راغلی او ترکی نه، د هغې قصه تاسو ته
بولتلل،
نو یو مسکنسپشن سي، بیا مطلب خلک په غلطو لارو باندې سي. مازوری خو چې دا خو یو فزیکل لایف سټایل دی، دا خو بدلیږي نه. دې لپاره موږ خپل ژوند بدلو، خپل ملک بدلو. نو د سینټ دا سیټم که زما ارمان دی، دا په دې وجه چې زه هم چې زه هلته لاړه شم په هغه فورم باندې خپل آواز اوچت کړم، نو هله به کار کېږي.
الله پاک دې ارمانونه پوره کا، او چې د ادب ترڅنګ په سیاست کې هم ځلېږي. موږ به خدای پامانی کوو، خو ستاسو نه به یو شعر اورو چې کوم شعر وي اوریدونکو ته به سور وایي د خبرونې وروسته. یو شی به
د پښتون حوصله درته معلومه ده، د پښتون حوصله درته معلومه ده، په خپل وطن کې جنازې اوچتوي او په خپل غږ نه کوي، په خپل وطن جنازې اوچتوي او په خوله غږ نه کوي، ازغی ازغی وختونه په وطن کې تیروي او په خوله غږ نه کوي. مودې وشوې چې زړه رااله زرې زرې کړو، مودې وشوې چې زړه رااله زرې زرې کړو، خپل ځان په اور کې سوځوي او په خوله غږ نه کوي. زه ورته ګورم جاړم لیونی کړم زور ته ګورم جاړم لیونی کړم ځان په وطن قربانوي او په خلغه نه کوي.
نو سایرا شمس ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکو په مشال رادیو مجله کې برخه واغسته.
مننه جی. ثانک یو.
درنو اوریدونکو تاسو نه مننه د پښتني شاعري سایرا شمس خبرې مو اوریدې. هغه در تخپل شاعرین پیرزو کړه په پښتو شاعري کې خپل یو نوم لري او له هم لګیا د خپل شعر د پخولو او د لخ کولو لپاره ریاضت کوي. تاسو د ادبي ژوند ترڅنګ د شخصي ژوند نه هم خبر شوي. له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو. اوس ته خدای پامان. د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.